بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران دا پختو خبرونه خوب مینوالو حامد سیم آپ سره دا نور انڈی والانو خواہ او نیک مرغ ورز در تقواڑی دوستان نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړي هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول لسمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر لا 8مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوه او ورپسې د سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لا سیمیزو نړیوالو خبرونو ورسته یو سیاسي تفسیر لرو چې آذربایجان جمهوریت د اسرائیل او د جنگ وزیر او د غراز د عربستان د خارجه وزیر د هممهاله سفر په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې 19 پروګرام اوریدلی شئ، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د کورونای بحران کې د ژوند په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.com/psinternet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ایران کې په وروستیو بلواو کې دوه فرانسوي جاسوسان نیول شوي دي. د ایران په ضد غیر قانوني بندیزونه د تهران او ماسکو ملګرتیا او خند نشي کېدلې. په افغانستان کې درې ورځنۍ په هنتونی عمومي کنکور پرون پیل شوې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن په ضد تریګرو هیوادونو د توجیه لپاره په ټریبیون نه بدلېږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لا به وړې شاندمې وروسته. په درست ایران کې له حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف سره د بیعت جشن تر سره شو. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د امامت او ولایت له پیل او د ربیع الاول رسدا سره په یو وخت له حضرت امام زمان علیه السلام سره د بیعت دستوري په درست ایران کې تر سره شوه. زموږ خبرې ال راپور کړ په دې مناسبت د مشهد، قوم او څو نورو سترو شهرونو په شمول د تهران په امام حسین چوک کې د مختلفو خلکو د پرګنو د لسګونو زره خلکو پښتون سره له حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف سره د امامت له پیل د سره په یو وخت دغه دستوري تر سره شوی، او دغه راس په درست ایران کې هم دستوري تر سره شوی دی، او د امام زمان علی السلام او د ملی وحدت په شعارونو سره دغه دستوري ولولناکي او لا پرثمه ډکی وی. همدار از مداحان و د اهل بیت علیه السلام د سیرت او ځانګړنو په بیانولو سره د لبیک یا مهدی، لبیک یا زینب شعرونو په فضا کې انګازې وکړي. د تهران ریډیو درسکار کوون کې او جلبیا د حضرت امام مهدی علیه السلام د امامت او ولایت د پیل په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران په وروستیو بلواو کې دوه فرانسوي جاسوسان نیول شوي دي. ایران پریس خبری ایجنس راپور ورکړ دوه فرانسوي جاسوسان چې د تورستانو په پوخخ کې ایران ته په سفر راغلي وو. د ایران په وروستیو بلواو او اختشاشاتو کې د بلواګرو په لمسونې او ځینو نورو اقداماتو په دلیل نیول شوي، او په خپلو لومړنیو اعترافاتو کې د ایران د ملي امنیت په ضد په اقداماتو اعتراف کړی دی. په وروستیو څو اونیو کې د ایران په مختلفو ښارونو کې بلواګرو د اسلامي انقلاب زده او غړېدلو رسنیو په لمسونې سره بلواوې جوړې کړي او عمومي ځایونو ته تاوانونه اړولي او د غرازي یو شمېر بې ګناه کسان هم وژلې دي. امریکا او لویدیځي هیوادونو له دوی سره د اړوند رسنیو په غږملتیا سره په ایران کې د بلواوو او واړې ګړې په باب د دروغجنو راپورونو خبرونو په خپرولو سره په ایران کې بلواوو او ناکرریو ته لمن وهلې چې بلاخره د ولس په ځیرتیا او هوښیارتیا سره یو ځل بیا د دوی د سیسو پلانونو ماته وخوړه. په راپور کې ویل شوي دغه نیول شوي جوړه چې د فرانسې د بهرني امنیت د ادارې ماموران دي په خپلو لړزونکو اعترافاتو کې د ایران د اسلامي جمهوري نظام ته د ګزار د ورکولو لپاره د ناکرارې فضا د رامنځته کولو په باب خپلو هڅو ته اشاره کړې ده. د دغو اعترافاتو بشپړ ویډیو فلم به ډېر زر عمومي افکارو ته وړاندې شي. تالي څټو پیلو فارسي ژبو رسندوی هم چې دغه دوه جاسوسانی معلمان بللي اعتراف کړي دغه جوړې په ایران کې د اړې غړې د فرصت رامنځته کول او د ایران د بې ثباته کولو په مخې سره فعالیتونه کول. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال او د روسي لومړي وزیر د تهران ماسکو د ملګرتیا او د پراختیا د بهیر پر چټکولو او د خپل منځي اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا په وړاندې د خندونو پر لری کولو ټینګار وکړ. اسنا خبر ایجنس راپور ورکړ د اسلام ایران د ولسمشر مرستیال محمد مخبر پروند ایران او روسي د لوړو پلاو په ګډي غونډه کې چې د کسپین دوهمې اقتصادي ټولګې په چنډې کې تر سره شوی وویل ایران او روسیا مخ په وده او له خو اړیکو برخمن دي او د اړیکو د هر اړخیزې پیاوړتیا لپاره دواړه هیوادونه کلک هوډ او جدي اراده لري. خاغلی مخبر له ایرانی پلاوی سره د روسیې د ځینو لوړ رتبه شرکتونو د مدیرانو بیګانیو لیدو کتو ته هم په اشاره سره وویل په دغې کتنې کې په تیلي میدانونو کې او همداراز په کرنیزو مالی بانکي او ټرانزیټي او ټرانسپورټي برخو کې د روسیې د شرکتونو د پانګونو په باب هم خبرې اترې او ځینې فیصلې شوي او ټاکل شوي لوري د اجرا لپاره ټایم ټیبل برابر کړي. د روسیې لومړی وزیر میخایل میشوستین هم په دغې کتنې کې دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او دوستانه اړیکو ته په اشاره سره وویل ماسکو په ټولو ډګرونو کې له تهران سره د ملګرتیا پراختیا او ژورتیا په نسبت اهتمام لري. هغه دغه راز د ایران او روسیې په ضد غیر قانوني بندیزونو ته تر ټولو ښه ځواب د ایران او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا وبلله او دغه راز یې وویل. په روسیې کې د ایرانی شرکتونو د شتون او فعالیتونو هرکلی کیږي او په روسیې کې د ماسکو د شریکانو لپاره د ګډې ملګرتیا او فعالیت زمینه برابره ده. د کسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو دوهمه اقتصادي غونډه د ایران د ولسمشر د مرستیال او د څلورو ساحلي هیوادونو قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان جمهوریت او روسیې د صدر اعظمانو په شتون سره په ماسکو کې ترسره شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د آیرلند خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ اسلامي ایران د اوکراین د بحران د حل لپاره د سیاسي لارو چارو بشپړ ملاتړ کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د آیرلند د خارجه وزیر سیمون کاونی په ترمنځ بیګا په ټلیفوني تماس کې د دوه اړخیزو اړیکو د ایران د وروستیو پیښو او د بلواګرو د ناسم استفادې او د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو په باب د نظر تبادله وکړه. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ امیر عبداللهیان په دغو خبرو کې د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره د ډرونز او وسلو د خرڅلاو سره د اړوند د پروپیګنډو یو ځل بیا په کلکه دروغ بللو سره له سیاسي لارې د اوکراین د بحران د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پر دریځونو ټینګار وکړ. امیر عبداللهیان د ایران د داخلي بدلونونو په باب هم ویل ډېر زر به د میرمن مهسا امینی د مرګ د علت په باب د میډیکل راپورټ د کیک علمي او تخنیکی راپور خپور شي. د ایران خارجه وزیر د بشري حقوقو د میرمنو د حقوقو په وړاندې د لویدیځ دوه ګونی چلند ته په اشاره سره وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د میرمنو حقوقو ته پام له ډېر اهمیته برخمن دی او همدا اوس میرمنې د ایران په مختلفو پوهنتوني، علمي، طبي، تعلیمي، اداري او ټکنالوژیکي برخو کې ډېر اغېز شیندونکي رول لوبوي. هغه زیاته کړې ځینو بلوګرو په بهرنیو لمسمنو او د پیلو ټلویزیوني چینلونو په تحریکولو سره عمومي مالونو ته د تاوان رسولو او پر پولیسو او عامو خلکو باندې په ګرمو وسلو سره په حملو سره یو لړ تاوانونه اړولي دي. د ایران اسلامي جمهوریت بل تر هغه غره وړې غړې سره د مبارزې په لار کې تر هغه غرو ډلګیو او لنسونکو اقداماتو سره سخت چلند وکړي. د آیلند خارجه وزیر سیمون کاونی هم په دغه ټلیفوني خبرو کې نړیوالو اټومي خبرو ترو کې د ترسره شوي پرمختګ هرکلی وکړ او د غرازي وویل د یوې پیاوړي موافقې ترلاسه کېدا د ټولو په ګټه ده. د آیلند خارجه وزیر د وروستیو بلواو په باب هم وویل د خلکو سولیز غوښتنو ته د ایران د اسلامي جمهوریت توجه ل ډیر اهمیت برخمنه ده. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې درې ورځنی پوهنتوني عمومي کنکور له پرونه پیل شوی دی. د پوهنتونونو لپاره د عمومي کنکور امتحانونه د افغانستان په درو دېرشو ولایتونو کې له پرون سهاره پیل شوی او تر درو ورځو پورې به دوام وکړي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور راکړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د امتحانونو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل سکهال د عمومي کنکور امتحان به په هر ولایت کې د ګډون کوونکو شمیر ته په پام سره تر درو ورځو پورې دوام ومومي. ښاغلي خاموش وویل د دغه پړاو په امتحان کې به کابو 150,000 کسان ومنل شي چې په هغو کې 35% انجونې دي. په افغانستان کې د امریکایي ډرونز د پاکستان له لارې په استفادې سره دوام لري. د امریکا یوې پخوانۍ امنیتي چارواکې منلې ده د دغه هیواد بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه په استفادې سره په افغانستان کې عملیاتو او د غزمی فعالیتونو ته دوام ورکوي. په وروستیو کلونو کې له ترهګرې سره د مبارزې په پلمه د افغانستان په مختلفو سیمو د امریکایي ډرونز د حملو له امله په سلګونو عام خلک مړو او ژوبل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د منځنۍ اسیا سیمې د برخې پخوانی مشر لیزا کرټیکس له امریکا غږ سره په خپل وروستۍ مرکې کې ویلي دي په افغانستان کې د موږ زیاتره ترهګر ضد عملیات د پاکستان له فضا د ډرونز په استفادې سره ترسره کیږي. هغې ویلي په افغانستان کې د پاکستان له لارې د امریکا د بپیلوټ الوتکو عملیات د موږ لپاره ډیر مهم دي. هماغه شان چې څه موده مخکې د هغه الوتکې په وسیله د افغانستان په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن زواهری د له منځه وړلو لپاره چې د پاکستان له فضا تېره شوې وه استفاده شوې. کرټس هم دا راز د پاکستان له خاورې د امریکا د استفادې لپاره د دغه هیواد اجازه ډیر مهم بللې ده. البته د پاکستان چارواکو تل دغه شان ګونګوسي او پروپیګنډې دروغ بللې دي. او د یمن چارواکي وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن په ضد د ترهګرو هیوادونو د توجیه لپاره په ټریبیون نه بدلیږي. د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر بیګا د یمن د جنگ د اوربند په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دریز په سختو نیوکو سره پر دغه شورا غږ کړی د ترهګرو هیوادونو د توجیه په ټریبیون دی نه بدلیږي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ. د یمن خارجه وزیر هشام شرف د امنیت شورا د اعلامیې په محکومولو سره ویلي دي د امنیت شورا دغه اقدام په یمن کې په بحراني شرایطو د سترګو پټول دي چې له اتو کالو راهیسې دوام لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا وړ مشوه په یوې اعلامیې کې مدعی شوی. په خبرو اترو کې د سنا د حکومت افراطي غوښتنې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو په هڅو کې د خار پار سبب شوي دي. داود دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
زمون اوریدونکو اوس هم خپله سیاسي تبصره دراورو چې آذربایجان جمهوریت د اسرائیلو د جنگ د وزیر او د عربستان د خارجه وزیر د هماله سفر په باب ده. د آذربایجان جمهوریت پلازمینه باکو ته د سیونیست رژیم د جنگ د وزیر بنګانس ل نه اعلان شوی رسمي سفر یو ورځ وروسته د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن برهان هم دغه هیواد تللې او ل خپل آذربایجاني سیال جهون بایراموف سره لیدو کتو وروسته د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لیدلی او د سعودي عربستان د بادشاہ ملک سلمان او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پیغام یې هغه ته رسولی دی. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د 10 کلنو پوره کېده په دستورو کې ګډون باکو ته د فیصل بن فرحان د سفر هدف اعلان شوی، خو ناشون ښکاري چې دا د دې واقعا باکو ته د سعودي عربستان د خارجه وزیر د سفر هدف وي. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو شپو ورځو کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار هم آذربایجان جمهوریت ته سفر کړی و. آذربایجان جمهوریت په یو وخت کې د سعودي، اسرائیلو او ترکیې لوړپوړو چارواکو سفر خودنه کوي چې یوه پټه موضوع په دې سفرونو کې نغښتې ده، او د فیصل بن فرحان هم یوازې په یو تشریفاتي مراسمو کې د ګډون لپاره باکو ته نه دی تللی. د دې ځواب چې ولې له یوې اونۍ په کمه موده کې د سیونیستي رژیم رانیولې بیا تر ترکیه او سعودي پورې د هیوادونو جګپوړو چارواکو باکو ته تللی دي. د لویدیځي آسیا، فارس خلیج او د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو نښتو او سیاسي پیښو کې نغښتې دي. سیونیست رژیم په لویدیځي آسیا کې د عربو هیوادونو له لومړیتوبه د فلسطین د موضوع د ایستلو، د سولې د سیمیزو پلانونو، من جمله د عربستان د مخکنی بادشاه ملک عبدالله د سولې د پلان د له منځه وړلو، د فارس خلیج د هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو د بایکاټولو لپاره ځینې خوځښتونه پیل کړي دي، او دا ټوله د ابراهام لینکن تړون تر پوهم لاندې تر سره کیږي. څو له دې لارې د عربو او اسلامي هیوادونو عام افکار له ځان سره ملګري کړي، او یا لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو د عام افکارو د زیات حساسیت مخنیوی وکړي. په دې لړ کې لکه څرنګه چې آذربایجان جمهوریت د اسرائیلو د فوجي پلاوي په سفر کې لیدل کیږي، اسرائیلي رسنیو د دغه سفر د شومو موخو د پټولو په خاطر دا سفر د ابراهام لینکن تړون د پلي کېدو په مخې سره بللې، څو له دې لارې آذربایجان جمهوریت وهڅوي چې په تل ابیب کې خپل سفارت پرانیزي. سیونیستي رژیم له دې مخکې هم د عربستان په ملګرتیا متحده عرب اماراتو او بحرین د سفارت خلاصولو ته هڅولی وو چې په دې کار کې کامیاب شوي هم دي. دغه راز زیاتره کارپوهان او له بلې خوا د سیونیستي رژیم چارواکو په ځلونو ویلي چې آذربایجان جمهوریت سره د اسرائیلو د هر اړخیزو اړیکو د جوړولو هدف دا دی چې اسرائیل د آذربایجان جمهوریت له خاورې د ایران په ضد فعالیتونو ته لاره پرانیزي. یوه بلګۍ د کراباغ د آزاد شوي سیمې زنګلان کې د ډیجیټل کلی د جوړولو پروژه ده چې د ایران د سرحد په 2 کیلومتره کې واقع ده، او سیونیست رژیم د دغې نامې تر پوښښ لاندې د ایران په سرحدونو کې د ترهګرو جاسوسي فعالیتونو د مخته وړلو هڅه کوي. دغه را سیونیست رژیم د آذربایجان جمهوریت د اوبو د مدیریت او کرنیزو چارو کې د مرستې تر پوښښ لاندې هڅه کوي چې د تهران او باکو ترمنځ د آرس کور په سرحدي اوبو کې اختلافات او تلمن بو وهي. دغه واشي رژیم آذربایجان جمهوریت د يرغلیزو وسلو په خرڅولو سره هڅه کوي باکو د اشغال شوی سیمو د آزادولو ور اخوا د ارمنستان د خاور لاندې کولو ته وهڅوي، څو د ناټو لپاره د زنګزور کوریډور تر عنوان لاندې لارا پرانیزي، او په دې توګه روسیا او پر ایران هم دبونه واچوي. دا سیونیست رژیم دغه هدفونه د ترکیه او د عربستان له اهدافو سره یو شان ته دي، په همدې خاطر دی چې د 4 ورځو په موده کې د دغو هیوادونو او د سیونیست رژیم چارواکو باکو ته سفرونه کړي دي. که څه هم سعودي عربستان تر دې دمه د فلسطین په موضوع کې د ابراهام لینکن تړون سره په رسمي توګه موافقه نه ده کړې، خو په دې زمينه کې د سیونیست رژیم سره نا اعلان شوی ملګرتیا کوي، چې حزب الله غورځنګ څخه د اسرائیلو د غچ اخیستلو په ترڅ کې د یمن په موضوع کې له ایران څخه هم غچ واخلي. حال دا چې فلسطین، لبنان او یمنی مقاومتي چورلیز د نړیوالو اصولو په اساس له ځانه دفاع کوي، او ایران هم د دغو هیوادونو له ربا حقوقو ملاتړ کوي. په دې لړ کې د باکو، انقره، ریاض او تل ابیب ترمنځ ملګرتیا په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده، مګر دا چې دغو هیوادونو ټوله په یوه دسیسه کې سره ګډون کړی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غک.
تاریخ
پانا
دیر عزتمن اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزان و اسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویې ژینند د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې لسمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې لومې نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه نهه اتیا کاله پخوا له هجرته 1540 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په لسمه نیټه د خدای د ګران رسول قدرمن نیکه حضرت عبدالمطلب په مکې مکرمه ښار کې وفات شو. هغه حضرت د اسلام له ظهور مخکې پړاو کې د قریشو د قبیلې له بزرګانو څخه و او د قریشو ترمنځ په عقلمندۍ او د بیان په فصاحت او بلاغت مشهور و. حضرت عبدالمطلب علیه السلام د کعبې د پردهدارۍ او د بیت الله شریف د زایرانو د خوراک څښاک د برابرولو مسؤلیت په غاړه درلودله او دغه سپېڅلې وظیفه د یو ګران بیې میراث په شان هغه ته له خپل پلار څخه رسېدلې وه. حضرت عبدالمطلب په تړون باندې د عمل احترام کاوه، نو په همدې وجه یې د هغې زمانې د خلکو ترمنځ یو خاص نفوذ او احترام درلوده. د حضرت عبدالمطلب له اولاد څخه د خدای د ګران رسول د پلار حضرت عبدالله علیه السلام او د حضرت امام علی علیه السلام د پلار حضرت ابو طالب نمونه اخیستلی شو. یو زر څلور سوه دوه اویا کاله پخوا له هجرته 23 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په لسمه نیټه د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها سره واده وکړ. د خویل لور بی بی خدیجه یو شرافتمنه او ایماندار شزوه او د جاهلیت په دوره کې ورته د طاهره یعنی پاک لمنی میرمنې لقب ورکړای شوی و. حضرت خدیجه سلام الله علیها د خدای له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره له واده وروسته د ژوند په ټولو مرحلو کې له هغه حضرت سره مرسته او ملګرتیا وکړه. دغه قدرمن میرمن لومړنی ښځه وه چې د خدای د ګران رسول پر رسالت ایمان راوړ او په خپل ټول توان سره یې د خدای د مبین دین اسلام مرسته او ملګرتیا وکړه. حضرت بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها د خپل زمانه یو شتمنه او مشهوره میرمن وه او له دې سربیره چې خپل ټوله سرمایه او مال دولت د خدای د مبین دین یعنی اسلام د خپرولو لپاره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې ورکړ، له روحي نظره هم د یو خدای پرستش او بندګۍ ته د خلکو په رابللو کې د خدای د ګران رسول مرسته او ملګرتیا وکړه. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره د واده په وخت 28 کاله عمر درلودله او له هغه حضرت سره یې 25 کاله ژوند تیر کړ او له حضرت ابراهیم پرته د خدای د ګران رسول ټول اولادونه له دغې قدرمنې میرمن څخه دی او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به دغه فداکار میرمن تل په نیکۍ سره یادوله. یو سل 15 کاله پخوا د 1218 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اساسي قانون ترمیم د محمد علی شاه قاجار په لاس لاسلیک شو. د ایران د مشروطیت د غورځنګ په اوج اخیستلو او د خلکو او عالمانو په هر اړخیزو مبارزو سره مظفر الدین شاه قاجار مجبور شو چې د خلکو له غوښتنې سره موافقه وکړي او په 1215 کال د زمري د میاشتې په 14 نیټه د مشروطه فرمان د صادرولو په ترڅ کې د ملي شورا د جوړولو حکم صادر کړي. له هغه وروسته د نظامنامې په نوم سره په 150 اصولو مشتمل د اساسي قانون متن برابر شو او د 1215 کال د مرغومي د میاشتې په 8 نیټه د مظفر الدین شاه قاجار لخوا لاسلیک شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
جامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الهادي.
دا خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارکې سورې 13 آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه مبارکې سورې له 19 تر 10 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د رحمان سورې له 19 تر 21 آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
اجباره هغه دوه سمندرونه بهولی دي په دې حال کې چې یو له بل سره ملاویږي. د دواړو په منځ کې یوه پرده ده چې په یو بل باندې نه ورګډیږي. نو تاسو ای انسانانو او پیریانو، دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د الهي نعمتونو په باره کې وو، د آیتونو د سمندرونو نعمت ته اشاره کوي. د مځکې د کورې په څلورو کې درې برخې د سمندرونو او سندونو اوبه دي. سمندرونه د انسان د ضرورت د خوړو تر ټولو لویه سرچینه ده. من جمله ډول ډول اوبژیبي او کبان ترې ترلاسه کیږي. همداراز د انسانانو او سامانانو د وړلو لپاره تر ټولو لویې لارې دي. د بارانونو د ورخت، د هوا او موسم د انډولېدو او حتی په مځکه د بادونو د لګېدو سبب هم همدغه سمندرونه دي. د آیتونه په ځینو سمندرونو کې یو په زړه پورې شی ته اشاره کوي او فرمایي: تریوې او خوږې اوبه د یو بل په څنګ کې بهیږي، خو له یو بل سره نه ورګډیږي. توا د هغوی ترمنځ یو دیوال او خند موجود دی چې پر یو بل د تیری او ورګډیدو مخه یې نیسي. د دغه ښکارندې یوه بیلګه په اطلس سمندر کې د ګولف سټریم لوی بهیر دی. په دغه سمندري بهیرې کې هغه اوبه چې خط استوا ته نږدې روانې دي ګرمې دي او په ټول اطلس سمندر کې تیریږي او د شمالي اروپا سواحلو ته رسیږي. د دغه اوبو تودوخه د دې په خوا کې له روانو اوبو سره د 1500 سانتي ګریډو توپیر لري. دغه لوی سمندري سندونه د خپلې شاوخوال او بوسره ډیر کم ګډیږي او په زرګونو کیلومتره هم داسې خپل لاره وهي.
خوګو دوستانو له دغو آیتونو اوس د کوچی لومړی طبیعت او نیچر د پیدا کوونکي د قدرت او رحمت بیلګه ده او سمندرونه او دریابونه هم د خدای د رحمت او قدرت یوه لویا نښه ده. دویم د طبیعت په قوانینو د خدای اراده واکمنه ده، نه دا چې هغه د خدای په اراده واکمن وي. تروی او خوږی اوبه چې په طبیعي ډول باید له یوه سره ګډې شي د بل په څنګ کې بهیږي خو په خپلو کې نه ګډیږي.
عزیزانو اوس هم د قرآن مجید د الرحمن د مبارکې سورې دوه ویشتم، درې ویشتم، څلور ویشتم او پنځه ویشتم آیتونو تلاوت د زړه په غوږونو اورو. هلته چې الله تعالی فرمایي:
یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اجبارا لدوار سمندرننا ملغلري او مرجان روزي نتاسو اي انسانانو او پيريانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼی او خاص هغه لره دی په سمندر کې بادبان پورته کړی شوی بیړۍ لکه غرونه. نو تاسو ای انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې کوم دروغ ګڼی؟
عزیزانو د آیتونو د انسان په ژوند کې د سمندرونو د رول دوه ښکاره بیلګو ته اشاره کوي او فرمایي: ملغلره او مرجان چې د انسان په ژوند کې مختلف کارندوالی لري د سمندرونو او دریابونو لتله راوستل کیږي. ملغلره ډیر ګران بیه تزئینی توکي دي چې په دریابونو کې د سپیو په زړه کې روزل کیږي او له پخوا راهیسې د ساحل میشته کسانو د کار او تجارت یوه وسیله پاتې شوې ده. خو ښایي وویل شو چې د سمندرونو تر ټولو مهم رول دا دی چې د ډول ډول سامانونو، کسانو او د انرژۍ د وړلو لپاره یې لویه زمینه او لارې برابرې کړي دي، په دې ډول چې د غره هومره لویې لویې کښتۍ په میلیونونو ټنه بارونه د نړۍ د لویدیځو له لیرو پرتو سیمو د ختیځ تر اخري سیمو رسوي. د ویلو ده چې د مځکنیو لارو او پټلیو د جوړولو لپاره په میلیاردونو ډالره لګیږي، خو سمندري لارې خرڅ نه لري او وړیا د انسان په اختیار کې دي.
خوګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی که څه هم انسان په وچه کې ژوند کوي خو دریابونه او سمندرونه هم د انسان په خدمت کې دي او د هغه ډول ډول ضرورتونه پوره کوي. سمندرونه د انسانانو او سامانونو په وړلو کې مهم رول لوبوي او له پخوا راهیسې د پراخو او وړیا لارو په توګه د انسان د پام وړ پاتې شوي دي. دویم کوم کسان چې د خدای انکار کوي څنګه په هغو لویو نعمتونو چې په وچه او سمندرونو کې د انسان په واکې ورکړل شوي انکار او د خدای ناشکری کولی شي؟
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډیر عزتمن اوریدونکو، او سم د الرحمن د مبارک سورې شپږ وشتم، او وشتم، اته وشتم، نه وشتم او دیشم آیتونو تلاوت غوښی. هلته چې الله تعالی فرمایي:
كل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
جبارة هر هغه څوک چې په دې ځمکه باندې دی فانی کیدونکې دی او باقی به پاتې شي ستا د رب ذات چې د جلال او د عزت خاوند دی. نو ای انسانانو او پیریانو، تاسو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ لدنه سوال کوي، هر هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دی هر وخت هغه په یو کار او شان کې دی. نو تاسو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟
کلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې د آیتونو په مځکه کې د انسان لنډ عمر ته اشاره کوي او فرمایي: دا څنګه ده چې انسان چې مړ کېدو سره له دې دنیا ځي او له مرګه د ځان د بچ کولو هیڅ طاقت نه لري، د جلال او جمال لرونکي خدای په وړاندې سرکشي کوي او د هغه نعمتونه دروغ ګڼي او انکار یې کوي. دنیا او ټول مخلوقات چې پکې ژوند کوي همیشه هوتل د هلاکت او تباهۍ او بدلون سره مخامخ دي، او هغه څه چې همیشه وو او باقی پاتې کیدونکي دي د پروردګار ذات دی. ام هغه یوازنی خدای چې د ټولو کمالاتو مظهر او د کائناتو پیدا کوونکی دی. ټول مخلوقات همیشه او پر لپسې هغه ته ارمن او نیازمندی او د حال په ژبه خپل اړتیاوې له هغه ذاته غواړي، که څه هم د قال په ژبه څه ونه وایي او حتی د هغه د وجود منکر شي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، مرګ یو عام او هر اړخیز قانون دی چې بې له خدایه به یې ټول مخلوقات خوند وڅکي. دوهم، بې له خدایه په هیڅ چا تکیه نه ده پکار، ځکه چې هر څه او هر څوک فنا کیدونکي دي. دریم، هستی او کائنات له یوې خوا د پالونکي د جلال او سترتوب بلګه او له بل پلوه په مخلوقاتو د خدای د رحمت او احسان بلګې دي. څلورم، کوم خدای چې انسان او جهان پیدا کړي هغه یې په خپل حال نه دی پریښی، بلکې همیشه د خپل علم او حکمت په اساس د نړۍ چارې چلوي.
د قرآن د پلوشې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي چې د خدای تعالی نعمتونه وګورو او مننه یې کوو. په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په نعمان خدای هم سپارو.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
عزت من اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې د مونږ او کورونا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی او رخبل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګوردونکو د ټوریزم د حوزې کارونه چې د روزګار ود او پراختیا یو محرک بلل کیږي په کورنۍ شرایطو کې عملا بند شوي دي. د نړۍ هنري کلتوري مرکزونه او لرغون کوټونه تړل شوي دي او د نورو انسانانو د تمدن او د کلتور د پیژندلو د زیاتېدا په هدف سره تقریبا ټول حضوري ارتباطات ځنډول شوي دي، خو دلته هم مجازي فضا یعنی انټرنیټ خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې دي. ټوریزم له نړیوالو جنگونو وروسته د نړۍ د اقتصاد یو پراختیایي برخه بلل کیږي. په نړیواله سویه ټوریزم څلور ځای او یا په بله وینا د خدماتو او د شیانو د صادراتو د مهمو صنایعو ترمیان دوهم ځای لري. په وروستیو میاشتو کې د کورونا په خپرېدا سره د ټوریزم په مرکزونو کې د مسافرانو د شتون په لړ کې مشکلات او خنډونه رامنځته شول او په درسته نړۍ کې د مسافرتي خدماتو، ترانسپورت، تفریح، خواړو، څخاک، استوګنې او په شمول د ټوریزم خدمات بند شول. د کورونا په ظهور د سفر په حوزې کې د بیلابیلو محدودیتونو په مالیدا سره په دغه صنعت کې څه د پاسه 15 میلیون کرونا په خطر کې پرېوتل او د موجودو تحقیقاتو پر اساس د کورونا ویرو د ټوریزم صنعت 2.1 ټریلیون ډالر تاوان رسولی دی. د نړیوال پراختیا او تجارت سازمان د مرکز خبرداری ورکړی چې دغه تاوان حتی 2.2 ټریلیون ډالر ته هم رسیدلی شي. هغه هیوادونه چې د هیواد ناخالص تولید زیاته برخه یې ټوریزم سره تړلې ده په دې منځ کې ډیر تاواني شوي دي، چې پکې مکسیکو، اسپانیا، ایټالیا، آسټرالیا ته اشاره کولی شو. د جرمنی، بریتانیا، فرانسې، برازیل، جاپان، کانادا، روسیې او جنوبی کوریا هم له دغه صنعت سره اړوندوالی لرلې او د کورونا د محدودیتونو له کبله پکې هر یو تاوان کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس په داسې شرایطو کې چې د نړۍ یوه برخه خلک واکسین شول، ځینې هیوادونه په هڅه کې دي د ټوریزم برخې ته نوی ژوند ور وبخشي. د بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا، استونی او لیتوانی په شان هیوادونو کې د کم شمیر هیوادونو په وړاندې د خپلو نړیوالو سفرونو محدودیتونه ختم کړي او له هغو هیوادونو مسافران منی. په عین حال کې د کورونا وایروس کړکېچ سبب شوی چې د دنیا خلک له مسافرت سره کمه دلچسپي ودرلی شي او خپل سلامتیا له خطر سره مخامخ نکړي. په همدې دلیل د ټوریزم په صنعت کې تاواني هیوادونو د ټوریستانو د جلبولو لپاره یو ډول اقدامات په نظر کې نیولی دي چې پکې ځینو ته اشاره کوو. ازبکستان بهرنیو ټوریستانو ته دا ډاډ ورکړی چې که په دغه هیواد کې په کورونا اخته شي نو د هغو د درملنې لپاره به 3000 ډالر ورکړي. د غلګخ له ناروغ د طبي څارنو او خپل هیواد ته د مسافر له ورستنولو سره د مرستې په زمینه کې کیږي. د ایټالیا په جنوب کې سیسیل ټاپو هم اعلان کړی چې ایټالیا ته د الوت نیم لګښت او د مسافرانو لپاره په هوټل کې د استوګنې د دریمه برخه ورکوي. دغه ښار همداراز د لرغوني ځایونو او لرغون کوټونو د کتنې لپاره وړیا ټیکټونه ورکوي. جاپان هم په سفر لاړ شي. کمپاین په پرانستلو سره یوازې داخلي سفرونه تشویقوي. دولت په دغه کمپاین کې د خلکو د داخلي لګښتونو 50% ورکوي. په دغه لګښتونو کې د ظرفی ځای کېده، استوګنې ده او د ټوریستي جاذبو د لیدلو او خرید ته اشاره کولی شو. د قبرس مدیترانه ای هواد هم په دغه هوادونو کې چې د ټوریزم د احیا لپاره اعلان کړي چې د ټوریستان د خوړو، استوګنې ده او طبي لګښتونه ورکوي. خو له مسافرانو هواد ته لور داخلي دا مخکې د کورونا ټیسټ اخیستل کیږي. همدار از قبرس د هغه مسافرانو لپاره چې په چوټیانو کې په کرونا اخته شي یو سل بستریز روختون په نظر کې نیولې او هغه وړیا درملنه کوي.
عزتمن اردوونکو، په ایران اسلامی جمهوریت کې د سفر حساسیتونه او مادیتونه همغراز ټینګ دي او د ټوریزم صنعت له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې د فیصلو په تمه دی. راپورونه وایي چې د ایران د ټوریزم صنعت د کورونا تر سخت اغیز لاندې ورغلی او په میلیونونو ډالره تاوان یې کړی دی او داسې ښکاري چې لا دې زیات تاوانونه زغم نه لري او د دغه صنعت فعالان اوس له کړکېچه د وتلو په وخت کې د سفر د پروګرامونو په برابرولو پسې دي. په هغو ټولو بدلونونو سره چې د ټولنو د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې رامنځته شوي دي، په زیات احتمال د کورونا د رواني، اجتماعي، اقتصادي اغیزې د ټوریسټانو د سفر خوندونه هم زیات بدل کړي دي او مسافران به لنډ، کم لګښت او په کمو کسانو سره سفرونه انتخاب کړي او په شخصي ګاډو کې به سفرونه وکړي او په روغتیایي دلایلو له ساده خوړو چې په خپله برابرولو کې ګډون لري استفاده وکړي. بې شکه کورونا وروسته هدفمن او د لومړنیو تحقیقاتو او مطالعې پر اساس او د لارښوونکو په مشورې سره سفرونه ترسره کیږي، هغه کار چې مخکې کم و. له کورونا وروسته سفر سره مینهوال د سفر د مقصد انتخاب لپاره پر ټوریزم جاذبې سربیره د کورونا د وضعیت، روغتیایي مسایلو او نورو ډیرو موضوعګانو په اړه تحقیق وکړي او بیا به د خپلو سفرونو پروګرام جوړ کړي. د ټوریزم کارپیژاندي اټکل کوي ټوریسټان یا خپلو استوګنځایونو ته نږدې په لنډو سفرونو سره په طبیعت کې شتون پیدا کړي او که د څو ورځې لپاره د سفر نیت لري کلی او د کلیوال ژوند سټایل تجربه کړي، ځکه چې احساس کوي روغتیا او سلامتیا په کلیوال چاپیریال کې د صنعتي او ګڼو ګڼو ځایونو زیات تضمین شوی دی. نو ځکه له کورونا وروسته پړاو کې د کلیوال ټوریزم غوښتونکي به زیات شي.
په هغه راپور کې چې د نړۍ د موضوع نړیوال شورا برابر او خپور کړ، تقریبا 1000 لرغون کوټونو او 1000 هیوادونو ماهرانو ځواب راغوند او تحلیل شوی دی. دغه راپور د کورونا د خبرېدا په ځواب کې د موضوع اقدامات او لدغه کړکېچ وروسته وړاندیزې طرحې سپړلې دي. دغه راپور د موضوع په مقاومت او همدار از کلتور ته د عمومي خلکو د لاسرسي د دوام لپاره د هلو ځلو په لړ کې ورپیش چیلنجونو ټینګار کړی دی، لکه څرنګه چې نیمو ځواب ورکوونکو ویلي د هغه موضوع له کورونا مخکې هم په اجتماعي رسندویو کې شتون درلودلی او یا خپلې ټولګې له فعالیتونو بندولو مخکې په آنلاین بڼه له مخاطبانو سره شریکولی، خو ډیجیټالي ارتباطي فعالیتونه چې د دغه نظر غوښتنې په وسیله جاجول شوي لږ تر لږه 15% موضوع لپاره زیات شوي او په اجتماعي رسندویو کې د هغو فعالیت هم زیات شوي دي. په دغه راپور کې جوته شوې ده چې د قرنطینه په ورځو کې د موضوع زیاتره متخصصان له لیرې کار کاوه، خو اندخنه د موضوع د متصدیانو د شغلي شرایطو په نسبت د چې داسې ښکاري په هغو کې نسبتا پایدار ده. په عین حال کې 14.1% ځواب ورکوونکو ویلي چې په موقته توګه له کاره ویستل شوي او 22.6% هم تړونونه نه دي تمدید شوي. حتی د موضوع له نیمو زیاتو مدیرانو ویلی دی چې د رامنځته شوي بحران په دلیل مجبور دي د خپلو کارکوونکو د تنخواګانو ورکول وځنډوي.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو د دغه راپور په پای کې کوم د میوزیمونو د نړیوالې ټولنې په استازیتوب له سیاست جوړونکو او فیصله کوونکو غوښتي دي چې د خپلو ماهرانو او د میوزیمونو سره د مرستې لپاره خپلې مرستې او کومکونه بیل کړي تر څو له دغه کړکېچه سالموزي او خپلو عمومي خدماتو مهم ماموریتونو ته دوام ورکړي. همدغه را د راپور په پای کې بیا ټینګار شوی دی په دنیا کې د اقتصادي شرایطو بهتر کېدام او له کورونا وایروس وروسته د ټولنو د ښه کېدا بهیر اوږد او پیچلی دی او میوزیمونه به د ځایي کلتور په پراختیا کې د اصلي شخصیت په توګه او د خلکو د یادولو او کتنې لپاره د نه پرتلنې وړ ځایونو په توګه د اقتصاد په بیا رغونې کې مهم رول ولري. مهم پوښتنه دا ده چې آیا په دغه پړاو کې د میوزیمونو کړچار په راتلونکي کې د هغوی د کار په څرنګوالي اغېز شیندي او یا په راتلونکي کې د میوزیمونو جذابیت به په هماغه اندازه پاتې شي؟ وخت به دغو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي او موږ باید په تمه واوسو.
زدمنو اوریدونکو د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.